چې جلکې نه هغه وګوري او بېله دی چې د رضایت چاته یې ورکړي او بیا پور کې هم تر ډېر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخ یې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او په هغه کې شوي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه که چیرې د خپلې ښځې پلوی وکړي نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې بیا هغه سره دښمني بیا دا کور جنجالونه د نظم او د روحي حالت په ماشومان څومره بد تاثیر کوي. په خپله کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کېږي او دا خبرې په دې ټولنه کې هېڅ له منځه تللې نه دي، لا هم زیات شوي.
همدغسې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودېږي بل کور کې نو لور ته دې څوک هېڅ نه وایي، حتی په عامه خبره نه دي ورته وایي چې لمر د سوري تسه کنه. دوی خپلې لور ته دا ډول توقع لري مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟ ناپوهي ده، عقدې دي، او که د بل اولاد نه ورته ښکاري؟
زه فکر کوم چې ناپوهي ده، ځکه که دوی علم پوهه په کافي اندازه ولري. البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته، خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي. پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي، دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي. هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالیګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي، د دوی هغه تاریخ هغه هغه ښه کېږي، د کورنۍ فضا ډېر ښه وي او ټول لذت وړي تېر نه ژوند نه ژوند. خو یو چانس دی چې انسانان دې دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد. هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتېږي، او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نورو احترام وکړي چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم اشنا یم. سړی خوشحالېږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي، ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی. انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی. ګذشت کول لري، ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي، په خپل هغه غلط کړنو باندې فکرم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې دی چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو، لږ ذره چې قد یې اوچت کېږي بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل عیب ده او دا دی او هغه دی. نو دا جینکۍ چې لا بیچارهګان نه بلوغ ته رسېدلي دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجود ذهني دغسې زشتو برخوردونو دپاره آماده نه دي، دا په خپله رواني کېږي په هغه کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل وخت ماشومان راوړي دنیا ته، او لا آماده نه دي جسمان. ډېر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وایي چې واړه واړه جلکې دوی واده کوي او هغوی کمبختانان دونه ظلم زور ګوري. بیا دا دوه کورنۍ سره دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروا کېږي داسې خو نه دی، بیا دا دوه کورنۍ سره خفګانونه پیدا کېږي، دښمنیانې پیدا کېږي. هر چېرته او د دوی په اکړه خبرې کېږي، په اجتماع کې، په دلته و هلته و کورنیو کې، نو ډېره سخته ده، په خپله زغم وړ نه دی.
آغلی امیل داره ته وایه چې کله چې له یوې نجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کېږي، یو ډول د هغې شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه یې ګڼي، وایي چې اوس زموږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کور ډېر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلېدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خویندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کېږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کېږي کورونو کې، چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي، په دې کورنۍ کې د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رعایت دي نور زامن کي سوپا ساني دور نو ور کي سوپو سره دوستي نه کي سوپو سره خوازيت نه کي سوپو سره خيخي نه کي دا خبري خو دي نا وړه فایل لري کدي پوشي خو دوی هغه خودخواهي اس چي دي دا ډير بات اس دي چې پزيني قرانه کي امداسي دي او ځان منون کي دي هر څومره چې انسانان نور ته احترام وکي فقط کي د خپل ځان احترام کوي دي دې خبره دوی نه پويږي کچیر پوشي نو ډير سانه ده دغه خرابیه خو زیات هیڅ مصرف نه لري اما ډیر شیان ترلاسه کولی شي اخیستی شي په نه مصرف سره ډیر شیان ترلاسه کولی شي دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې فعال نه دي دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي د ډیر کم گذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي څه فکر کوم چې ژوند ډیر ښه پر مخ ځي هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشاله وي داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي خوشحالي محبت یې لورینې او بل ته یې په هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پر مخ ځي هغه کورنۍ پرمختګ کوي هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري دا خو ډېر ضرور دی د انسان په روح روان باندې ډېر مثبت اغیزه کوي
بله
خلک ورته ښه نظر دي
ډېر زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامت اوسئ
لکم قربان
پاکه بلکې مو دی یو خصوصي پانتون له استاد اسمت الله زازي څخه پوښتلی چې دی یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په ما خبره له واده کولو څخه پښېمانه وي
ډېره مننه ډېره ښه پوښتنه ده لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکړم تاسو ګورئ لومړی دغه تاوتریخوالی یا دغه ستونزې چې په کورنیو کې رامنځته کېږي لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړي ځل لپاره یو کورنۍ کې جلۍ نړۍ ته راځي تاسو پوهېږئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کېږي کله چې جلۍ نړۍ ته راځي تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کېږي نه پکې خوشحالۍ کېږي او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغی یعنی د الله جل جلاله په کارونو کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکوي متاسفانه نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته یو هلک ته وشي یا مثال یا جلۍ ته وشي باید دغه یو سا یو ډول وي همدغه دا کله چې دغه مرحله همداسې ادامه پیدا کړي همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلۍ سره فرق کوي مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي او کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري هغه متاسفانه ډېر توپیر کوي د جلۍ په نسبت نو یعنی دوی اکثره پلان دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیر ته سبا لویږي یا غټیږي نو دا سبا ته پردې کورنۍ ته ځي نو ولې زه دومره مثال مصرف وکم یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم هغوی په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دوی ورسیږي ځکه سبا دا بیا مالا سوزي یا مثلا پردې کور ته ځي نو همدغه یو سبب هم د دې کېږي چې په همدې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي یعنی ځان همدغه انجلۍ ډېر کم احساسوي په کورنۍ کې دا پام کې چې زه یو اضافي شی یم دلته ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه رکول کېږي نو دا ما په نظر دا ډېر منفي او بد کار دی بل چې قرآن عظمشان کې په اسلام کې ډېر لوی ارزښت او ډېر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی ده البته دا یوازې دا نه ده چې ښځه یوازې مېرمن ده بلکې ښځه لور کېدی شي ښځه مور کېدی شي هغه څوک چې تاسو وګورئ چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې هغه مور ده هغه یو البته خزینه ده ولی مونږ مثلا دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي ولی مثلا په بد نظر دي ته وکتل شي دلته تاسو وینئ دوه ډوله تاوتریخوالی په دلته رامنځته کېږي په البته کله چې دغه وادي کې هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور ده نه ورکو دا سبب بل کور ته ځي هم هغه توقع دوی څخه نه لري ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شی یم خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کېږي نو دوی د یو ذهنیت لري منفی خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای اده هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي دوی هغه منی په ځان باندې دوی تاوتریخوالی په ځان منی دوی ظلم منی دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای اده خلغه کور کې پکار نه ده شوی کور کې دوی دا درس نه تورګر شوی چې ګویا ته دغه حقوق لري تا باندې یوازې خاوند چې خپل حقوق لري کله چې ته واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازمیږي نه دا چې ته مثال لور ته کار وکړي نه دا چې خپل ورندار ته کار وکړي یا خواخې ته کار وکړي البته یو شرط دا ده چې دغه واجب مناسب ندی خو د خپل دی شرافت چلری یا کوم انسانيت چلری دوی کول شي اسلام دسی ورته ویل کیږي خاوند دی مور او بلار دی خوخه دی مثلا دی البته دی خسر خدمت کول په دامه نی واجب ندی خو کچیر د ته مثال مونږ غواړي چې مونږ ته مثلا د افتخار در باندې وکړو یا مثلا د خاوند خبره ومنې زکه غوی مور بلار دی ته د دوی احترام کول شي د دوی مثلا ارڅ پر ځای کول شي
استاد د دې تر اوسه چې کله په کورنۍ کې دغه یو وضعیت رامنځته کیږي لنګور سره بد چلند کیږي اته د نږدې خپلوانو کړه نه پرې خودل کیږي په کور کې یا کارو بل کار ورته بهانه کوي دا باید وکړي تاسو د یو نارینه په صفات داسې یو کورنۍ کې که مواجه وای تاسو څه فیصله کوله د خپلې مېرمنې ترمنځ د خپلې مور ترمنځ د خپلې خور ترمنځ دا فضا مو څه ډول نارملوله
بالکل تاسو ګورئ لمړنۍ د غزتون زلامل چې د پټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې چې د خزو یا مثلا د یو فرد انسان مقابل کې د غوي حقوق تر پخو لاندې کې یو ځنې دلیل نه پوهی دی په افغاني ټولنه کې بخصوص په اطرافو کې د غزتون سره حتی په مرکزي ولایتونو کې د غزتون سره مخ یو د هغه ستونزې چې موږ په خپل سترګو باندې وینو شخصا ما د ستونزې لیدلې په خپل خپلوانو کورنۍ کې خزې ته مسار زخ نه ورکول کېږي خپل کور خپل پلارګنۍ ته نه پرېښودل کېږي خپل داسې یعنې دغه خاوند مثلا د کورنۍ غړي داسې فکر کوي چې لکه موږ چې دغه خزه مثلا کور ته راغله یا د انګور راغله یا ما ورینداره راغله په دې مرج دا ما غلام شو دا چې هر څه زو غړم زه به پرې کوم ما خوند قرار نسی لیوار پې امرونه کوي چې ما دغه وکه یا مثلا هغه خواخي ورته ځان نه مثلا یو خوند جوړ کی خسر ورته ځان نه خوند جوړي یعنی هر څه چې دوی وغړي دوی پرې کوي هغه هم دوی نشي کولای ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې موږ دوی څخه نه دفاع وکړو کچیر دوی مثلا لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکړي یا مثلا وایي چې تاسو باندې حق نه لرئ نو دا په دې معنی چې دا ډیر یعنی تاسو مخې ډېر زیات حیا وي د دوی ډېر سپک ښځه ویل کیږي یعنی دا د ما د امر څخه نافرمانی وکړه دا څنګه امکان لري دوی دغه اصول څخه خپل حقوق څخه نه دي خبر دا یوازنی دلیل دا ده چې دا ټول نه پوهی دا کچر د علمې په دې کورنۍ کې یا په دې خلکو کې د خسر خپل حقوق پیژني مثلا خواخ خپل حقوق پیژني همدغه چې دا خپل کوم خو انګور چې دا خپل طرز کار او مسولیت پیژني خاوند خپل حقوق پیژني زوجان حقوق چي نو هیڅ کله به دا سونه رامنځته نشي نو ما په نظر فیصله خدا واضح ده همیشه په کور کې یا خپل خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړی ده چې ګوره تاسو دغه کار تاسو رکی دا تاسو به حق نه لري دا حق په تاسو باندې دی په حق باندې واجبېږي بلکې دا هم تاسو رته کالی مینځي یا تاسو مثال ډوډۍ تیاری چای تیاری دا واضح دي دی غ خپل ده د دوی په ښه اخلاق په ښه انسانيت په ښه شرافت باندې دلالت کوي دا چې تاسو مثلا دومره دی حد نه زیات په امر وکي یا مثلا خو کې دا خو طبي خبره ده چې معلومات تاسو یې ستای باید بخنه وغوړی او دین اورس مثلا تاسو دې کوشش مکوئ چې دین دې حد او توقع څخه زیات وغوښتنه کوي نه د میرمن دي خاوند د دوی خپل ترمنځ کې ځینې زوجین حقوق لري هغه باید خاوند مثلا هغه حقوق پوره کړي او خاوند هم دغه سی بلاکس د دې حقوق پوره کړي نو د دوی ترمنځ ستونزې راوړي چې تاسو به د دې کې حال کې مرسته وکړي خو تاسو اضافي د دې څخه توقع مل لري چې تاسو د دومره کار کوي مثلا کالی مینځي ډوډۍ تیاروي دا هم د دوی لوی شرافت او انسانيت ته تاثیر کوي په دوی په خوالي او دلالت کوي زیات حقوق دوی څخه غوښتل دی او ظلم دی او اسلام دې ته اجازه نه ورکړي
ډیر زیات مننه استاد تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
خیر سي
درن دوستانو په دې اله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند لپاره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته ترې وهده د حل لار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو دا نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس 2125 مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
د آزادی میلمه
د آزادی رادیو د آزادی میلمه اوریدونکو ستړي مشه هیله ده چې تاسو به راتاره غو جوړی است. د آزادی میلمه په بل پروګرام کې زفرید سیال ساسي قربانې نن په خبرونه کې را سره د افغانستان په جنوب کې یو خبريال میلمه دی. کمال الدین چپان نن په پروګرام کې را سره میلمه دی. یو د پروګرام په جریان کې به له دوی نه د دوی د ژوند په اړه او همدارنګه د افغانستان په جنوب کې د خبریالۍ د کار او هلته د ژوند او د میرمنو د وضعیت په اړه هم ورنه وپوښتو. چپان صاحب، تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی. که په پیل کې راته ووایاست چې کمال الدین چپان څوک ده، چیرته پیدایښت شوی دی او زده کړې په کوم ځای کې پیل کړی دی؟
ډېره مننه خوشحاله اوسئ. زما نوم کمال الدین چپان دی، د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زده کړې مې خپل کورنۍ کې د ورور څخه پیل کړې دي. د هغه وخت ډېر حالات ګډوډ وو، هلته ښوونځی نه و، مکتب نه و. بیا 1450 کال وو چې زه بیا مرکز کندهار ته راغلم. سید جمال الدین افغان لیسه کې مې داخله واخیستل. هلته مې تر دوهمه صنف پورې درس وایه. بیا وروسته بېرته لاړم میرویس نیکه لیسې ته. هلته پنځم صنف کې شامل شولم، ځکه زما سن هم دا تقاضا کوله او زما لیک لوستل و لیکل هم دا همداسې وو. بیا د هماغه څخه بیا دوه کلونه مې پرله د دوه سنفونو ارتقام امتحان ورکړ. هلته مې بیا په 1995 کال کې ښوونځی خلاص کړ، لیسه مې خلاصه کړ. بیا کندهار پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو ښوونځي ته کامیاب شوم او بالاخره په 2021 کال په وروستیو وختونو کې، کوم چې زموږ د زده کړو بهیر کرونا رخصتي او دغه ترڅنګ د ولسواکۍ د نظام د سکتېدو سره بیا هم ډېر تکنی شو. خو بالاخره د 2021 کال په وروستۍ میاشت کې کندهار پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو ښوونځي څخه فارغ شوم.
چپان صاحب، څو کلن وای چې په کندهار کې ګډوډي وه او تاسو نشي کولی چې هلته ښوونځي ته لاړ شي؟ او کله چې بیا ښوونځی مو پیل کړو عمره مو څومره وه؟
ډېره مننه خیر اوسئ. زما عمر چون اوس 20 کاله دی او هغه وخت ما هلته ښوونځی پیل کړ. زما عمر 10 کاله و دومره و چې ما هلته خپلته ورور باندې درسونه ویل. بیا بېرته ښار ته راغلو. دغه 10-12 کلن وم چې ما درسونه ویل.
دا چې تاسې په 10 کلنۍ کې ښوونځی پیل کړی، حتماً هلته چې نور ماشومان وو، اساسي همسنه، اساسي همزولي، دوی به هم ښوونځي ته له تګه محروم وو؟
بله، هغوی اوس هم متاسفانه هغوی هم اوس هم محرومه دي. او حتی هغوی په داسې یوه ساحه کې ژوند کوي، چون زه دا اوس هم تللی وم، دغه نن راورسېدم هلته. هغوی هېڅ شی هم اوس هم نه لري، د ژوند هېڅ ډول امکانات نه لري. خوږ سړک نه لري، مکتب نه لري، کلینیک نه لري، اوبه نه لري، بېخي یو ستونزمن ژوند لري. نو واکن هم هغه هلته چې اوس کوم ماشومان سته، تنکي تنکي ځوانان سته، یا د دې یا مخکې چې وه، دا ټول هماغه دربدر ژوند دی، هماغه چې خاصپسره خلک دی. تر اوسه پورې د ژوند امکانات نشته ورته. نو رسام هلته ډېر ماشومان سته، بېخي ډېر ماشومان، خو متاسفانه هېڅ ډول زده کړو ته لیک ته لوست لاسرسی نه لري.
چپان صاحب، دغه ماشومان چې لیک لوست لاسرسی نه لري، که څه هم د کندهار نوم چې کله اورېدل کېږي، داسې تصویر د خلکو ذهن ته راځي چې ځوانان به تکړه تکړه، قوي قوي او جګ جګ اوسي. البته دا زما برداشت دی. دا ځوانان خو بیا څه کوي چې دا لویږي، ښوونځی نه وي، دوی د زده کړې څنګه کوي، په څه کاروبار بیا مصروف وي؟
ډېر مننه. د شام قدر خلک هم پکې شته چې هغوی ډېر ښه زده کړې لري، ډېر معیاري رزلټ ځینې ډېر. دا څو ټولنه ده، څه باندې ټولنیز ژوند دی. بس ډېر برخه چون د کندهار یو زراعتي ولایت، ډېر برخه ټول په زراعت او په محلي بوخت، په خاص ډول د ولسوالیو خلک دي، په خاص ډول د لیرو پرتو ولسوالیو خلک هغوی په زراعت باندې ډېر برخه بوخت دي. خو متاسفانه په دغه وروستي کلونو کې د دوی زراعت هم ډېر خراب شوی دی، ځکه دوی اوبه نه لري. کوهیان چې کینې برمی چې کاسې یا کاریزونه چې و مخکې ټول وچ شوي دي. نو دوی چون دا برخه چې ډېر فعال چې دزګري و مالداری و دا برخه ترتی ولې نور په مجموع کې د کندهار ځوانان مخصوص هم د ډېرو په حال کې دي او په دغه تېر شلو کلونو کې حد اقل دومره یو څه پرمختګ شوی دی چې څوک تصور کړي چې ځوانان یو څه روزل شوي دي په ټولنه کې ستا د ټولنې د نورو خلکو لپاره یو څه کولی شي. نو دلته زه ډېر ځوانان پېژنم چې هغه ډېر قدر قدر خلک دي نمرې یې پوره کړي پوهنتونونه یې ویلي دي نو هغوی چې دغسې پوهنتونونه یې ویلي دي درسونه یې ویلي دي ماسترۍ یې کړي او ځینې دغه موسسات کې اخته دي ځینې په شخصي کاروبارونو اخته دي ځینې نور په خپلو عادي کاروبارونو باندې مصروف دي نو ځینې چې په مسلکي برخه کې روزل شوي لکه طبي انجینري او نورو کې هغه هم خپلو برخو کې اخته دي.
سپان صاحب بیرته به ستاسې ژوند ته راشو کله چې په لومړۍ ورځ ښوونځي ته لاړې چا وړی وې ښوونځي ته او هغې ورځ نه دې کومه خاطره په یاد ده؟
ډېره مننه. زه په لومړي ځل چون موږ چې کله د ولسوالۍ څخه د کده کېدلو ښار ته دغه ژوند ډېر جالبي ځکه د ولسوالۍ خلک او بیا د ښار خلک ډېر متفاوت ژوند لري ډېر متفاوت حالات پکې راځي. نو دا خپله چې موږ دلته راغلو هغه لومړي وختونو کې ډېر سخت ذلت و ډېر سخت هغه سان و ځکه هغه موږ خپل شین باز پټی دا شام فریس و بیا راغلو ښار ته دلته ښار کې یو بل ډول هوا یو بل ډول چاپېریال. نو بیا هغه وختونه موږ پنځه ورونه و بیا پنځه سره موږ زما بل مشر ورور بیا هغه بوتلو بیا ښوونځي شامل کړو زموږ یو سجنه استاد وه افتار ژوندي لري نو هغوی درس مو څه وایه نن بیا ځینې پوښتنې چې به یې کولې هغوی کې به موږ زه چون په خپلو ورونو کې مشر هم هم هغوی به زما څخه چې کوم پوښتنې کولې موږ ته ورونو څخه هغوی به بیا ویل چې ماشاءالله تاسو ډېر لایق یاست ډېر بااستعداد یاست او تاسو کولی شئ چې ډېر ښه زده کړې وکړئ یعنې تشویقولو به یې نو هغه وخت مې رایادېږي. نو دغسې یو پروسه وه.
تاسو خپل کوم مضمون کې تکړه وئ په ښوونځي کې او خې نمرې دې په کوم مضمون کې اخیستلې؟
زه خپل د ټولنیزو موضوعاتو سره ډېر علاقه لرم او تقریبا اوه کلونه کېږي چې زه د یوه لیسه کې د تاریخ مضمون تدریسوم. هم د افغانستان د تاریخ مضمون چون سپه د لوړو صنفونو کې په دولسم صنف کې او نهم صنفونو کې د افغانستان معاصر تاریخ دی او دغه نور په نورو ټولګیو کې هم څه نو زه خپل په یوه ښوونځي کې په یوه لیسه کې په دلته مرکز کې کله چې زه فارغ شوم بیا دغه لیسې امیر کوښتنه و چې څه باید دلته تدریس هم وکړې ته باید راشې. بیا خوشبختانه چې ما که امتحان په پروسه کې چې ګډون وکړې هغه کې ما وزاتیا نمرې وړلې د سلو څخه بیا کامیاب چې شوم بیا کوډ یا بس دې راته راکړي چې ته کوم ځای ته چې کامیاب شوی هغه ځای ته باید دلته تبدیل راوړې. نو بیا مې تبدیلي ورته راوړه. اوس زه خپل په ټولنیز موضوعاتو کې که تکړه نه یم خو هغه خپل وخت کوم بیا اوس په دې سره یم هلته دغه تدریس کوم.
دا د کندهار او زابل او په ټوله کې هلمند او د دغه سویل زون نوم چې کله اوریدل کېږي داسې نه یوازې افغانانو ته بلکې کېدای شي زیاتره خلکو ته دغه ځای داسې یو ځای و چې دوی هیله ولري ورشي. تاسې څومره د دغې سیمې د تاریخ په اړه باندې دغې ضد خلکو په اړه باندې او همدارنګه دا چې هلته دغه شلو کلونو کې جګړه وه هغې وړاندې هم دغه ځای امن نه و څه مو لیکلي دي خپله که نه؟
ډېره مننه. کندهار کله چې د افغانستان نوم یادېږي کندهار ډېر په کې خاص یادېږي او دغه جغرافیا کې ډېر مهم ځای لري او زه باور یم چې د افغانستان ټولو خلکو ته دغه سیمه ډېره په زړه پورې ده او کندهار ډېر په زړه پورې ولایت هم ډېر شته دی چون په تېرو وختونو کې دا د داسې یو مرکز و چې له بده مرګه د جګړو راپورونه یې ډېر و د کندهار اطرافو څخه د روزګان څخه هلمند څخه زابل څخه وتللامې نمرو څخه. نو په دا برخه کې چون دغه فکرونه دغه ذهنیت داسې منفي جوړ شوی و خو داسې هم دلته هم جګړه تېره شوې ده او خلک یې ډېر نرم خویه ډېر ارام ډېر مدبانه خلک دي او ډېر وطن فرست خلک پکې شته بیخي ډېر وطن فرست خلک پکې شته او خپله د کندهار د ولسوالیو خلک چې دي ډېر مینه ناک تاریخی افغانستان یا به نور د احمد شاه بابا زیارت چې ستا یا د میرویس نیکه زیارت چې ستا چې هغه په افغانستان په تاریخ کې ځانګړی فصل لري د هغوی په اړه چې کوم څه شته نو دلته تاریخي ځایونه هم شته دي د سیل لپاره خپله د کندهار دوه مشهور ولسوالۍ شته چې هغوی ډېر انار لري ارغستان ارغنداب یا شاولکوټ چې ډېر ښه انځر لري یا ژړې و میوان دودا سیمې چې ډېر ښه انګور لري یا دامان چې ډېر ښه فالزونه کې خټکی کوي نو دې برخه کې موږ همیشه لیکل کوو همیشه دغه وایو
ډېر مننه کور ودان سپان صاحب حتمن ستاسو لیکنه هغه کسان چې غواړي دغه سیمه وګوري یا غواړي چې په اړه معلومات ترلاسه کړي حتمن به ورنه استفاده کوي که په دې اړه ته وایي چې کله چې تاسو د کانکور امتحان ورکوه علاقه محمد اجتماعي مسایلو سره او تاریخ مو ډېر لوسته څنګه مو زړه وکړي چې ژورنالیزم انتخاب کړي ډېر مننه خیر اوسه
چې نور په دا برخه کې ما غفل علاقه می وزره می وچکار و کما از ما خپل ده دیر سخمه که چیزه جورنالیزم پونزی و اما اداره پونزی و اما اداره و فالیسی پونزی یو کال و ایله کوکل چم یو کال و ایله هیس می زره نو چیزه داغا نور کمخ بندی بوزمه یا اما غو چه ما بیا کنکور امتحان ورکست خوشبختانه دغه هیله چې ما و چې زبه جورنالیزم پونځي و ما زه فرات و زه جورنالیزم پونځي ته کامیاب هم شوم و می ویل هم او دلته محلي رسنی کې می هم کار وکړ خو متاسفانه د شرایط د حالات هغه وخت هم سخت و ځکه جنگي حالات و هغه وخت هم د دې لپاره چې د ولسونو شاغ ورته د ولسونو کوښتنی ورته کله چې ته ولسوالۍ ته ځې هلته چې د خلکو حالات وینې ډېر په یو بد حالت کې ژوند لري یعنی کله چې دوی د ژوند اسانتیاوې نه لري هده کله یو کوچنی کلینیک یا فوخ سړک یو ښوونځی دا هېڅ هم نه لري دا ستا زړه ورباندې خوځېږي نو هغه وخت کوم شرایط سخت و خو دومره ډېر نه و کله چې بیا نظام واوسي په سوله کې دغه ټولنیز علوم هغه څه حقوقي برخه ده حقوقو ښوونځي دی یا مثلا ژورنالیزم دی یا ورته نور ټولنیز علوم دي له بده مرغه په دوو کې د خلکو هغه هیلې هغه غوښتنې هغه د دوی چې کوم امیدونه و هغه چې کڅوې دي تر ډېره پورې یوازې په ډېرو هغه مهمو مسلکي برخو چې هغه بیخي یوازې کڅوې به پورې محدود شوی دي نور هغه انجینري هغه اقتصاد کمپیوټر ساینس دې ته لا اوس ځوانان زړه نه شه کوي زما هیله دا ده چې ځوانان باید له بحران څخه استفاده وکړي ځکه په بحرانونو کې ګټه هم کېږي یوازې دا نه دي چې بحران توان راولي نو څوک باید ناهیلې نه شي ناهیلي ونه کړي مزال و چې دا ژوند دې لوړې ژورې فکر راځي باید خپل هدف کې ټاکلې دا غل لپاره موږ یو په یو کې تای کې ورسېږي نو هغه وخت هم حالات یې سخت و خو اوس تر هغه ډېر سختې دي په دا برخه کې چې ما دې کې د جورنالیزم مطلب پرې شو دي دې کې نو هیڅ په کله سکوت کوي د مایې کار په کې نه دي ځکه کار کول په کې سخت دي نو سخت کار چې دی بیا باید هغه هیلې چې دی هغه کوم هدف چې دی ټاکلې دی سره څنګ کې باید یو بل هدف هم وټاکي دا کله لپاره بیا خپل ژوند کې مبارزه وکړي نو چې نو اوس ما په خپل شخصي ژوند باندې شخصي کاروبار باندې عادي ژوند باندې دی باندې ډېر تکیه کړی دی نو ځوانان باید د خپل سمستر کې زده کړې وکړي سمې هغه دا ورته چې کمپیوټري پروګرامونه او دا د چې ځوانان ته دې څور کولای شي په ژوند کې دی باید دا ته مخه کې ورځي هم کې
څپان سه پربو شو تاسو په سیمو کې د خزو انجونو د وضعیت په اړه باندې تاسو په قندار کې ژوند کوي حتمن کور کې به خويندیم لري څنګه د پټولې کې تاسو په کورنۍ کې د انجونو وضعیت او په ټول قندار کې د خلکو نظریه د انجونو په اړه څه ده
او ډېر مننه په دې شام زه خپل د شاده تو عمل شاید چې ما باندې خپل خويند لکه خپل ورونه لکه خپل مور فلار عمر درهم دی و عمر د شاتل په مجموع کې لبا د مرغه و ما یو خو په وسمي دور کې په افغانستان ته د ټول انجنونو د ټول څه وضعیت هم دا چې د دوی هغه د ژوند امکانات چې دا ډېر محدود دي له بعد مرګ په دا سیمو کې چې هغه لري فرتی دي او دا ستنګ هغه د شګو د حکومت په برخه کې اداره هیڅ ورګانونه فعالیت نه لري په هغه وضعیت ډېر خراب دي چې کله خلک د سیمو څخه خبرې جمع ډېر دردونکي فیس یې ډېرې د بیخې انسان حرکتي د سیاسي شمپت د مساسو په ټولنه کې چې د شګو د حکومت په برخه کې په بس کې ورکول کېږي او هلته چې پر اولادونو باندې مری موټر خاصه د رسنیو خلک یو غره پرونه لور او خپل ملګری ملتونه دا بحث کې چې کوم فعال ادارې لري او وايي چې په یو ساعت کې درې څلور مېرمنې په ولادت باندې مری دا خپل ډېر د دوم کې حالات بل دا چې دا وي شون په دوی امکانات په هیڅ پام لرنه نه کېږي په خاص ډول باندې فلیر په ټول سالي کې حتی هغه سره د څو چلن کېږي پلان کړل افغانستان ته ځو ما چې هغه سره د څو چلن کې لکه د جن حیوانات سره چې د خرڅې د هغه سره هیڅ مشوره نه کېږي کله چې هغه کوم چا ته پنځه کاکې شي دا کورنی فاری هیڅ معلومات نه ورکول کېږي دا شخص فاری هیڅ معلومات نه ورکول
کېږي په دغه شلو کلونو کې هیڅ تغییر نه غي په دې وضعیت کې
متاسفانه هیڅ تغییر نه غلله ځکه ځینې موستا چې هغوی د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه هغوی یوازې په مرکزونو کې او یو څو پروژهیې څوکو ته یې دغه وخت خلاص جوړ کړی و نور یې سم نه دي شوي یعنې لیرې شوې ټولو سوالیو ته هېڅ دا انګېزه دا پیغام ونه رسېدي چې یوه ښځه د دې ټولنې برخه ده یوه ښځه د دې ټولنې نیمایي ده یوه ښځه د دې حق لري چې حد اقل د دې مشوره ورسره وکړي چې دا کار څه په نکاح کې چې حد اقل دومره معلومات ورکول شي چې دا کورنۍ کې ثاني کا کړل کې ثاني یې د څه اندازه یو تغییر په دابر کې نه دی راغلی
تپان صاحب استونز چرته ده د ټولنه خپل هم داسې جوړه شوی چې دومره مرد سالاري وي په کې چې نارینه ټول واک په خزي باندې ولري او دغه سره دومره بد برخورد وشي او امکانات ورته نوي کنه بل سیلت هم لري نارینه هم خپل نه پويږي چې د خزي حقوق څه دي
متاسفانه دا څه ټولنه چاوي کې خلک په بزګری باندې را لوی زیابوی ته هغه خلک په مالداری باندې هغوی هلته هغه پیغام نه شي ترلاسه کولی نو هغوی بیا د دې بل دا دي چې هغه موږ ستاسې پښتني کلتورونه دا دومره جد کړی دي چې تر اسلامي اډولی ده او د اسلام هغه معیارونه هغه اساسات چې بیا هغه بېرته ورک کړی دي نو تر ټولو مهمه دا ده چې هغه د اسلام رښتینی پیغام خلکو ته ورسېږي ځکه دا د اسلام او غوښتنه د داد اسلام نظریه ده چې څنګه هم خلکو نو ورته ورته متاسفانه چې دا خلک دغه د ټولنې اساسات د جوړتي چې خلک یو ډول د بهوده په لوی چې لوی چې دا نو نه وځدا چې د شګو خلکو د قامت په مشور چې د ټولنې هغه معیارونه د ټولنې د سالموال لپاره چې کوم معیارونه اساسات هغه د نړیوالې تاسو یې چې په دې ډېر ولسوالیو کې ډېر پرتو پلو کې اطرافو کې ډېر وخت دغه خلک په یو بل سره خوابدې دي ډېر خلک بدي دي جنجالونه دي په ډېرو کوچني موضوعاتو باندې نو دغه کیسې خو ستا دغه د پښتني دودونه اصلا د دې باعث کړي دي چې متاسفانه د ښځو کوم مقام دي د مور د خور د مېرمنې
چپان صاحب تاسو را ته وایي تاسو په کور کې د خوندو سره مرسته کوئ که نه کوئ او څو خوند لري
ډېر مننه خیر اوسه زه څلور خوند لرم او ماشاءالله نه ورونه لرم ټول یو بل سره همکاري سپورونی مو جوړ کړی یو بل سره ډېر همکاري کوو خپل خوند سره ما همکاري کوو هغوی باندې هم تېرې ګران موږ ګران یو موږ باندې هم تېرې ګرانې دي نو دا خلک ډېر هم سره سره کو بله
زده کړو ته اجازه ورکړې ده
بله متاسفانه خو د دې زده کړې موږ نه دي منع کړې له بده مرګ اوسني حاکمانو بندې کړې دي
او دغه یوازې دعا کاله کیږي له دې وړاندې تاسو اجازه ورکړې وه
بله بله هغه وړاندې دې درسونه ویل او هم ټولګي کې وي خو متاسفانه چې اوس درسونه نشته سره به کوم چې اوسنۍ حکیمان د دې لپاره یو طرح جوړ کړي کله چې د مالیاتو لپاره د اقتصاد لپاره هغه څنګه چې راټولېږي هغوی دپاره په دوه کلونو کې طرحه جوړېدلی چې د پوهنې دپاره هم باید جوړه شوې وای، باید جوړه شي د زده کړو لپاره هم، دا انساني او بشري حق دی او دا باید دوی ته ورکول شي.
اوس خو په کور کې به خویندو باندې فشار نه اچوي چې زده کړې نه کوي، واده وکړي؟
نه نه، خیر دی، خیر دی، دوی باید زده کړې وکړي، دوی باید درس ووایي او دوی بیا به دا وروسته چې هغه خو ټولنې ژوند دی او هغه په ژوند کې هغه فیصلې دومره مهمې نه وي لکه یو ځل خپل ژوند جوړول، نو مخکې له دې چې دوی هغه تصمیم ونیسي مهمه دا ده چې د خپل ژوند هغه لومړني مسؤلیتونه، هغه لومړني هدفونه وموښي چې ستا هغه ته یې چې دا د دوی خوښه ده، هغه هم کولی شي، دا هم کولی شي، دواړه کولی شي.
چپان صاحب، کله چې کور کې یاست څه کار کوئ؟ اشپزي کولی شئ که نه؟
زه خپل کور کې چې یم زه اشپزي خو نه کوم، ځکه مېرمن هم لرم الحمدلله، مور مې هم څه دی، خویندې مې هم څه دی، زه یوازې دوی ته درس وایم، یعنې لومړنی هغه لیک لوست و کوم عددونه چې موږ تاسو لومړی پېژنو هغه حساب چې لیکو یې دا ټول هغه چې ما دوی ته ښوولې دي، نو زه یوازې دومره هغه مسؤلیت ادا کوم چې دوی ته درس وایم. په دغه وختونو کې چې دوی درس نه لري هم زه ورسره کله کله درس وایم، ډېر وختونه درس ورسره وایم، خو ډېر وختونه بیا دوی خپل په منځ کې هم سره وایي. او ما دوی ته ویلي دي چې تاسو باید دومره کوشش وکړئ چې دغه لیک لوست چې تاسو لرئ دغه نورو نجونو ته هم ورسوئ، بلکې هغوی باید راوغواړي په هغه وختونو کې چې نارینه کور کې نه وي، یا تاسو باید ورته یا دوی باید راوغواړي او دغه لیک لوست لري دا سره شریکې.
چپان صاحب، په کندهار کې او په ټوله کې د سیمې په اړه باندې مو ویل چې ښځو ته شرایط یو څه سخت دي، د نارینه وو لپاره څومره امکانات برابر دي؟ د دوی لپاره ښوونځي شته، پوهنتونونه شته، دا امکانات برابر دي که نه؟ دوی هم په ستونزو کې دي.
دا خو ستا دي، ما تا ته وویل چې زه یوه لیسه کې ښوونکی یم، هلته درس تدریسوم، خو متاسفانه په مخکم دې ته اشاره وکړه چې دغه حالت چې کله رامنځته شوی دی، دغه د سیستم دې کتنې شوی دی، ځکه خلک په زده کړو باندې هومره باور نه لري. په افغانستان کې ځینې مسلکي بستونه هغه په اوسني حکومت کې د طالبانو هغه داسې اشخاص ته ورکول شو چې هغوی د دې برخې مسلکیان نه وه، نو بیا دغه ځوانانو هغه امیدونه چې وایي ویلي چې دوی چې په کومه اراده باندې په کوم عزم باندې پوهنتون وایه هغه ډېر فکر شوی دي، که چون دغه تاثیرات یې شته ډېر دي، بېخي ډېر دي، ولې بیا هم د هومره هغه سیستم روان دي، دغه سیستم سم څکه نه یې خو خدای نه لري. نو د پوهنتون په برخه کې، د لوړو زده کړو په برخه کې هم سیستم روان دي، او د لیسې په برخه کې هم ثانوي او د زده کړې چې دي هغه ډېر روانې دي.
چپان صاحب، که په دې اړه راته ووایي که چېرته دا چې اوس مو ژورنالیزم پرېښی دی، کار پکې نه کوئ او هلته کار کول ستونزمن دي، په دې برخه کې که چانس برابر شي یا بیرته شرایط ښه شي، خپل مسلک ته راځئ؟
بلې بلې، خامخا، ځکه پوهنتون مې د دې لپاره ویلي او اراده مې ده چې زه ماستري هم باید واخلم، هم دې برخه کې که چانس برابرې شي، که لس روپۍ که دې امکانات وي چې زه کولی شم چې د ولس کې څه شي غوښتنه ده، د ولس کې څه شي اراده ده، هغه زه رسولی شم، هغه زه تمثیلولی شم، زه حتماً دې برخې ته راځم، ځکه دغه یوازنۍ برخه ده چې څوک پکې کولی شي هم پکې راحت واوسي، چې راحت په دې خاطر کله چې ته د هغه کسانو چې هغوی ډېر ځورېدلی دي، هغه کسان چې هغه رشته هم ستونزې لري، هغه کسان چې هغه د خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي، د هغه غږ رسنی ته دا یو ډول ما ته خپله راحت وي. نو زه په لږ امکانات هم برابر، یعنې که سل سلنه کې څلوېښت سلنه هم د دې امکان وي، پنځوس سلنه وي،
چپان صاحب، کدام راته ووایي تاسې مخکې مې یادونه وکړه اوس هلته ځوانان یو څه بې انګیزې شوي دي او زده کړې کې خپل آینده نه ویني، اوس چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه او ښوونځي تړل شوي دي، ځوانان هم یو څه ناهیلي دي، هغه ځوانانو ته چې اوس افغانستان کې دي، یو بله لار نشته ده چې افغانستان نه ووځي، دوی ته څه کول پکار دي ستاسې په اند باندې چې د قل وکولی شي دغه شرایط سره مبارزه وکړي او په پښو ودرېږي؟
ډېر مننه، خیر اوسه. دا هم ژوند دی، لوړ هم پکې راځي، ژور هم پکې راځي، سخت حالات هم پکې راځي. هغه ځوانان چې هغوی مایوس دي، هغوی ناهیلي دي، هغوی باید ناهیلي نه شي، هغوی باید حالات درک کړي، هغوی باید د ټولنې نورو خلکو ته هم وګوري. او دوی باید مخکې ما یوې موضوع ته اشاره وکړ، کله چې ته خپل عاطفي هدف ته نه شې رسېدلی، ته باید په یو بل آپشن باندې کار وکړې، په یو بله برخه باندې کار وکړې. هغه برخه کې چې ته هغه کل لاسرسی ورته لرې، ته هغه کل راحت یې پکې، هغه برخه باندې کار وکړې. نو هغه ځوانان چې زده کړې کوي، هغوی باید خپل مورال کمزوري نه کړي، ادامه ورکړي زده کړې وکړي. او هغه کسان چې فارغ شوي دي او ماسټري ته روان دي، دا خو ډېر ښه دی، او که دلې پاتې دي او هغه چانس یې برابر شوی نه دی، هغوی باید په خپل مسلک کې څومره امکانات دي کار وکړي. او که امکانات نه دي، په یو بل آپشن باندې، په یو بله برخه باندې دې لپاره چې هم کورنۍ وساتي، هم ځان وساتي، هم په ټولنه کې هغه د ټولنې د یو اغېزمن شخص په توګه باندې باید په یو بله برخه باندې کار وکړي. هغه برخه چې دی هغه ته لاسرسی ورته لري، هغه که شخصي کاروبار وي، هغه که ډېر عادي کاروبار وي، هغه که زده کړو برخه وي، هغه که د ټکنالوژي برخه وي، دې برخه کې باید خپل کار وکړي. هیلې او مورال د لاسه ورکول نه امیده کېدل، دا د دې پر روح روان باندې ډېر اغېز کوي. هغه تر دې هم خرابوي، بیا به د سیستانه کردا چې دوی داسې چې عصباني به نو، ته دې لپاره باید دوی مصروف اوسي، چې د خپلو والدینو سره هغه ته په کومه برخه کې کار کوي، یا ورونه یې کومه برخه کې کار کوي، یا د قریبانو دوستان یا کارزمون کې هر چا سره چې په کار باندې مصروفه کېدلی شي، هم کار وکړي او د هغه ژوند سره مبارزه وکړي.